میتونیم تشکر که با ما بودین. اکنون من از نزد شما مرخص میشم، در یک ساعت دیگه در بخش پشتو هم کارم اجمل آن با شماست. آن صاحب بفرمایید.
دیر ازیات من لتاسو دتاسو ل ام المسخه قدرمن دوستانو زموږ له ازادۍ رادیو ناوړی وخت په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې د ازادۍ رادیو په دې خبرونه کې مزاج ملند او زمانور همکاران هر کله کو په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه ریپورتونه لرو. په ریپورتونو سربیره ځوان فکر پروګرام هم اوریدل شي. خو پیل خبرونه کو. په داسې حال کې چې د افغانستان د انتخاباتو په تړاو لانجې لا هم دوام لري، دوه امریکایي سناتورانو پرون د افغانستان د ولسمشرۍ له دوو کاندیدانو سره کتلي دي. ټاکل شوی د عبدالله عبدالله او د اشرف غني احمدزي انتخاباتي ټیمونه نن په کابل کې سره وګوري. او د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ له مشر کاترین آشتن سره خبرې کړي. بشپړ خبرونه واوري. په داسې حال کې چې د افغانستان د انتخاباتو په اړه روان ناندرې لا هم دوام لري، دوو امریکایي سناتورانو پرون د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د دوهم دور له کاندیدانو سره کتلي دي. سناتور جان مکین او سناتور لینزی ګراهم په جلا جلا توګه له اشرف غني احمدزي او عبدالله عبدالله سره پرون وکتل. جمهوري غوښتونکي سناتور جان مکین له دغه دواړو کاندیدانو سره خپلې لیدنې او خبرې خیارسولي. دغه دواړه امریکایي سناتوران کابل ته تللي چې د جولای څلورمه چې د امریکا د خپلواکۍ له ورځې سره سمه ده په افغانستان کې له خپلو سرتیرو سره تیره کړي. دغو امریکایي چارواکو د افغانستان د ولسمشرۍ کاندیدانو په لیدنه کې په کابل کې د امریکا سفیر جیمز کننګم هم برخه لرله. بل خو ټاکل شوی دی چې د عبدالله عبدالله او اشرف غني احمدزي انتخاباتي ټیمونه نن په کابل کې سره وګوري او د انتخاباتو د دویم دور د لانجو د لمنځه وړلو په اړه سره خبرې وکړي. د تحول او تداوم او اصلاحات او پالنې انتخاباتي ټیمونه منلي چې د ولسمشر لومړی وزیر وبخې د ولسمشر لومړی مرستیال محمد یونس قانوني د ولسمشرۍ د دواړو کاندیدانو ترمنځ د خبرو زمينه برابره کړي. دا تحول او تداوم د ټیم یو غړي طاهر زهیر هغه واسي رد کړي چې خاید وړه کاندیدان پر وی سیاسي معاملې موافقه وکړي. زهیر ویل چې اشرف غني احمد زی لوړاندې پر ملي مشارکت ټینګار کړي خو د ائتلافي حکومت جوړولې رد کړي. په همدې حال کې د اصلاحاتو او همپالنې د ټیم ویان مجیب الرحمن رحیمی هم د دوو کاندیدانو ترمنځ په خبرو کې د سیاسي معاملې یا د ائتلاف خبره رد کړي ده. دا دواړو کاندیدانو ترمنځ خبرې داسې مهال کېږي چې د عبدالله عبدالله ټیم د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون سره خپل اړیکې پرې کړې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ له مشر کاترین آشتن سره کتلي. دا لیدنه په داسې حال کې شوې چې د ایران او د نړۍ د شپږو سترو قدرتونو ترمنځ په ویانا کې د خبرو نوې پړاو پیل شوی چې هدف یې د جولای تر شلمې نیټې پورې د یو دایمي اتومي تړون رامنځته کول دي. د میرمن آشتن ویان مایکل من ویلي چې په ویانا کې د خبرو فضا جدي مصممه او ډیره فنی ده. هغه ویل ټول لوري دې ته تیار دي چې یوې ښې موافقې ته د رسیدو لپاره تر هغه وخته پورې چې اړتیاوي بحث وکړي. د امریکا متحده ایالات، روسیه، چین، فرانسه، برتانیا او جرمني د ایران نه غواړي چې خپل اټومي پروګرام را کم کړي او هغه اندېښنې له منځه یوسي چې ګواګي ایران د اټومي وسلې د جوړولو نیت لري. خو ایران تل ټینګار کړی چې اټومي فعالیتونه یې د سوله ییزو اهدافو لپاره دي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو مشر ناوې پیلې پرون ویلي چې په ویانا کې به د بشري حقونو پر اندېښنو هم خبرې وشي. د سوریې جټل وتکو د سوریا او عراق ترمن سیمې بمبار کړي دي چې د سیمایزو چارواکو په خبره درې عراقي ملکیان پکې وشل شوي. دا بمبارۍ په داسې حال کې کېږي چې د عراق او شام اسلامي دولت په نوم ډلې جنګیالي هڅه کوي چې د دغو دواړو هیوادونو ترمنځ د پولې ځینې برخې لاندې کړي. په یوه بله پیښه کې د عراق پوځي چارواکو پرون دا رد کړه چې له سعودي عربستان سره پر پوله د دوی سرحدي ساتونکي ایستل شوي. د العربي خبري اژانس چې مرکزي په دوبۍ کې دی په یو رپورټ کې ویلي و چې وروسته له هغه چې د عراق او سعودي عربستان ترمنځ اته کیلومتره اوږدې پولې څخه عراقي ساتونکي وایستل شول، ریاض دغلته خپل ډیر زر سرتیري ځای پر ځای کړي. دغې رسنۍ یو داسې ویډیو هم خپره کړي چې ښایي عراقي سرتیري وایي چې د سني یاغیانو د چټک پرمختګ له کبله دوی ته د سعودي او سوریې له پولو څخه د وتلو سپارښتنه شوې ده. د عراق د کوردی سیمه مشر مسعود بارزنی لسیمهیز پارلمان څخه وختي وو چې یو داسې کمیټه جوړه کړي چې د خپلواکۍ په تړاو یو ټول پوښتنه تنظیم کړي. یو کوردی وکیل فرهاد صوفي ویل چې بارزنی له دوی غوښتي چې د انتخاباتو یو کمیسیون جوړ کړي څو په کوردستان سیمه کې ریفرنډم ترسره کړي او همدا چارې تعقیب کړي. وکیلان وایي بارزنی له پارلمان څخه د ریفرنډم یا ټول پوښتنې د نیټې د معلومولو غوښتنه وکړه، خو د کمیټې د چارو لپاره یې د کوم مهالویش وړاندیز نه دی کړی. نوموړي په دې وروستیو کې ویلي وو چې غواړي دا ټول پوښتنه په څو میاشتو کې ترسره کړي. کوردي ځواکونو تېره میاشت داسې مهال د کرکوک لنجمنه سیمه لاندې کړه چې سنی یاقیانو د عراق د شمال ځینې برخې په خپل کنټرول کې راوستلې دي. د عراق لومړي وزیر نوري المالکي بیا د کردانو د سیمه ییز حکومت هغه څرګندونې رد کړې چې وایي پر دغو لنجمنو سیمو به خپل کنټرول وساتي. او د سوریې د بشري حقونو په برخه کې برتانیې میشتې څارونکي ډلې ویلي د عراق او شام اسلامي دولت په نوم وسله والې ډلې د عراق پولې ته نږدې د سوریې د تیلو غني تر ټولو لویې سیمې لاندې کړې دي. د فعالینو ویلي چې له القاعده څخه بېلې شوې دغه ډلې د العمر په نوم د تیلو دغه سیمه چې د دیارالزور ولایت په ختیځ کې موقعیت لري وروسته له هغې ونیوله چې د دوی سیاله یا هغې ډله له دغه ځایه ووتله. دوی وایي چې په القاعده پورې تړلې النصره ډلې له جګړې پرته دغه سیمه پرېښي. دې سیمې په نیولو سره وسته عراق او شام اسلامي دولت ډله په دیارالزور ولایت کې د تیلو او ګازو تر ټولو لویه برخه په واک کې لري. دې ډلې د سوریې په شمال او ختیځ او هم د عراق په شمال او لویدیځو برخو کې سیمې لاندې کړې. دوی خپل ځان اسلامي دولت بولي او د اسلامي خلافت د جوړېدو اعلان کړی دی. دا خبر خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل دوستانو وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه او مطالب لرو. وابوري چې دوو امریکایي سناتورانو د افغانستان د ولسمشرۍ د څوکۍ له دوو کاندیدانو سره خبرې اترې کړې دي. لادی مام خبرو چې لا سمو دی رئیس د شمالي وزیرستان کډوال د افغانستان خوست پکتیا او پکتیکا ولایتونو ته تللی دی. له دوی سره افغان چارواکو نورو ادارو تر اوسه څومره مرستې کړي. په دې اړه د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو د وزیر ډاکټر محمد اکرم خپلواک سره ځانګړی مرکه درورو. په کونړ کې امنیتي چارواکي وایي چې خزینه پولیسي ورسره نشته او دوی ورته امنیتي ستونزې پیدا کړې دي. په دې اړه له کونړ رپورټ لرو. د اوکراین په تازه حالاتو باندې یو رپورت درته خپور کړو. که وخت وي ځینې نور مسایل هم څېړو. ځوان فکر پروګرام هم مه هېروئ. دول ورپوړو امریکایي چارواکو د افغانستان د ولسمشۍ د انتخاباتو له دوو کاندیدانو سره کتلي. امریکایي سناتور جان ماکین ویلي دا او ملګری سناتور لنزګراهم له اشرف غنی احمدزی او عبدالله سره ښې خبرې لرلې. نور جزئیات له فریبا ظاهر ناورو.
امریکایي سناتورانو جان مکین او لنزی ګراهم افغانستان ته د سفر پر مهال د دغه هیواد د ولسمشرۍ د دوهم دور انتخاباتو له دوو کاندیدانو سره ولیدل. جمهوري غوښتونکی سناتور جان مکین چې د امریکا د کانګرس د بهرنیو اړیکو د کمیټې غړی هم دی له اشرف غنی احمدزی او عبدالله سره کتلی او په خپله ټویټر پاڼه کې یې لیکلي چې د او سناتور ګراهم له دواړو کاندیدانو سره ښې لیدنې درلودې. په کابل کې د امریکا سفیر جیمز کننګهم هم په دغو لیدنو کتنو کې حاضر و. دغه دوه امریکایي سناتوران کابل ته تللی چې د امریکا د خپلواکۍ ورځ یعنی د جولای 4مه په افغانستان کې له خپلو سرتیرو سره تیر کړي. د دغو دوه لوړپوړو امریکایي چارواکو سفر داسې مهال کېږي چې په افغانستان کې د انتخاباتي لانجو د هواري په هدف لیدنې کتنې کېږي او اروپایي ټولنې هم په همدې تړاو پرون څرګندونې درلودې. اروپایي ټولنې د افغانستان په انتخاباتو کې د لا شفافیت لپاره د نورو رای محلونو د ښې ارزونې غوښتنه وکړه. د اروپایي ټولنې د څارونکي پلاوي مشر تیجس برمن په کابل کې د یوې اعلامیې په خپرولو ویلي چې له شاوخوا 3000 محلونو څخه شاوخوا 6000 کېدای سي مشکوکې وي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چې ټاکل شوی و د چهارشنبه په ورځ د انتخاباتو د دوهم دور لومړني نتایج اعلان کړي. په هماغه ورځ وویل چې دا نتایج به د جولای پر 8 نیټه اعلان سي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د انتخاباتو په نتایجو کې د شفافیت د کار کولو په هدف د 1930 محلونو رای لسر ارزوي. خو د ولسمشري د یو کاندید عبدالله پلویان دغه ارزونی ناسمې بولي. د اصلاحاتو او همپالنې د ټیم یو غړي نصر الله بریالي ارسلایی ازادي راډیو ته وویل
کومه د تفتیش پروسه چې د انتخاباتو د کمیسیون لخوا نه په افغانستان کې روانه ده دا زمونږ په نظر سره اول درست نه ده، دویم دا ده چې یو اړخیزه ده، او دریم دا ده چې معیارونه مونږ ته معلوم نه دي چې په کوم معیارو باندې دوی دغه محلات تثبیت کړي دي او څه پکې لټوي. دویم دا ده چې زمونږ په نظر د تقلب سطح ډیره پراخه ده، او د هغه محلاتو چې لازمی ده چې باید د سره هغه ارزیابي شي او تفتیش شي د هغو شمیر شاید درې یا څلور چنده د اقل وسیږي.
په همدې حال کې د اشرف غني احمدزي په مشرۍ د تحول او تداوم ټیم اعلان کړی چې د انتخاباتو د دوهم دور لومړني نتایج باید ژر تر ژره اعلان سي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
تاسو موږ کله ازادي راډیو نه اوري؟ لسمو دی رئیس د شمالي وزیرستان ګڼ وسیدونکي د دغلطه د پاکستان د پوځي عملیاتو لکبله د افغانستان خوس پکتیکا او پکتیا ولایتونو ته کډوال شوي. د افغانستان د سرحداتو او قبایلو چارو وزیر محمد اکرم خپلواک له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل له شمالي وزیرستان څخه راکړه شوي کډوال د پاکستان د پوځ د عملیاتو په خاطر افغانستان ته وختي، او افغان دولت هم په دې هڅه کې دی چې هر ډول خدمات ورته چمتو کړي. له ښاغلي خپلواک سره مرکه صفي الله ستانکزي کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې څومره کورنۍ افغانستان ته راوختي او آیا افغان دولت ثبت او راجستر کړي که څنګه.
ترغزه چې مشترک سب د دې دوستانو سوې ده شپږ زره کورونو تر رسیدلې دي، مګر تاسو پچیران کې چې تر اوسه پورې موږ پکتیکا کې د ول سب ته رجستریشن نه ده کړی، او الته هم مختلف اټکلونه دي چې تر ډیر زیات کورنۍ د ډیورند کرښې دي خاطر وخت دي. د دې څخه علاوه هم په خوست کې هم موږ تر اوسه پورې نه توانېدل چې د خوست ټولو ولسوالیو هغه کټوال چې په لرو پرتو سیمو کې د ډیورند کرښې ته نږدې سیمو کې سپیرې ولسوالۍ کې تنوی کې ال شیرو کې یا په نورو مختلفو جوړو کې د راغلي د دوستانو سره د ترسوس د مکمل سختو کو مختلف ارقام عراقيږي احتمالات درشه تر 8000 تنو پورې خلک به خاطر وخت مثلا د ارقام مخې چې د ماشومان واکسین شوی د خطر تر زره پورې رسیدي د بل معنی چې ان تعداد دوستانو د خاطر زیات.
وزیر صاحب څه فکر کوئ د ته پام سره چې خپل افغانان په لرو پرتو سیمو کې له ډیرو خدمتونو برخمن نه دي، د دوی پراتک سره به د خلکو په شمیر کې هم زیاتوالی راشي، څه فکر کوئ دولت به وتوانیږي چې هغوی ته هم خدمتونه ورسوي که څنګه؟
من کوشش کوم دا خبر واقعیت لري چې لرو پروتو سیمو ته څه خدمات او ستونزې مشکلات موجود وي، مګر دا یو بل ستونزه ده چې اوس د خصوصو پکتیکا ولسونو به ورسره مخامخ وي، مګر موږ په دې باور مند یو چې د افغانستان ولسونه د افغانستان خلک د افغانستان حکومت دې ته پرژمن ده چې په هر ډول خدمات دوی ته ورسوي او تر اوسه پورې پام دې کې برالی شوی.
جناب وزیر صاحب دې ته پام سره چې هیڅ څه ناممکن نه دي، دا فکر تر کومه پورې رښتیا دی او سم دی، او دا ویره تر څومره پورې سمه ده د افغانانو او عام افغانانو چې کېدای شي له دغو کډوالو نه که دوی نورو سیمو ته لاړ شي او قانوني ممانعت د دوی په مخ کې نه وي له دغو نه د افغانستان تر ضد کار واخیستل شي؟
زه هیڅ وخت هم هغې خواته نه ځو چې واقعیتونه نه لري. په دې سیمه باندې دغه جنګ تپل شوی ده، او دا جنګ د دې سیمو د خلکو ارزو او تقاضا نه ده. تاسو وګورئ یولس کاله دولس کاله کله چې استخباراتو یا دوی د خپلو اهدافو لپاره قرباني کول هلته دوی لپاره هیڅ مشکل نه، اوس په همدې سیمو باندې بمباري یو مشکلات ایجادوي. من راځي د دې شعار لاندې چې څنګه وکولی شو دا جنګ د سیمو پرکو څنګه وکولی شو عامه تفاهم ملي یووالي لپاره د ګډې همغږۍ لپاره او د دې قومونو سره د ګډې ورورولۍ لارې داسې فضا حاکمه کړو چې د جنګ په جای صورت لاړ شو. دغه کډوال هغه واقعیتونه که تاسو په سیمه کې وګورئ دا کډوال کله چې دې خواته راوختي دي ډیورنډ کرښې ته دې خواته هغه برخورد دی چې د دې خو د قومونو له خوا نه د حکومت په لیدلې ده تر ډیره حد زیات متاثر دي او په دې باندې باورمند دي اوس چې هغه جنگ چې په یو سیمو کې هم دې سیمه په خلاف باندې پلانې ده توجه کیده او مراکز یې الته دا د ولس کرن لوی اشتباه و چې د خلکو سره وشول زموږ په نیم چې د سیمو خلک چې کو دي قطر غلي دي په دې بوت باندې کو چې من بیرته په خوا په چیر باندې د ډیورند د دواړو غړو قومونو ترمنځ قبایلو ترمنځ هغه پخوانی ورورولۍ پخوانی همغږي او پخوانی راشه تازه کو تر څو پورې چې ټول عربیرونی کړی چې په دې سیمه کې ځال کړی دی او دا ولسونو قومونو خلک د خپلو اهدافو لپاره قرباني کوي لمانځي.
وزیر صاحب محترم، د افغانستان دفاع او کورنۍ چارو وزیرانو او د ملي امنیت لوی رئیس پرون په ولسي جرګه کې دا څرګندونه وکړه چې د پاکستان استخباراتي سازمان آی اس آی په هر طریق غواړي د افغانستان په جګړه کې خپل فعال ونډه ولري او جګړه ته لمن وهي. دې ته پام سره چې دغه څرګندونه هغوی کړي دي، تر څومره پورې دا ویره شته چې کېدای شي د دغو کډوالو په منځ کې آی اس آی خپل نفوذي اشخاص ځای کړي وي؟
تاسو په جریان کې چې هغه عملیات چې په وزیرستان کې روان دي، هغه عملیات هغه توقعو چې د افغانستان د حکومت ده، د افغانستان د خلکو ده چې د تروریزم په ضد باندې جګړه تر هر نامه لاندې وي، د هر ډلې په ضد باندې باید پراخه توګه او په مساوي توګه باندې اوسي او امتیازي هغه نه وي. پاکستان د ترهګرۍ په ضد عملیات د خپلو اهدافو لپاره په مختلفو سیمو کې د خاصو ډلو ټپلو په خلاف کوي، نه د ټول ترهګرۍ په خلاف دی. او هغه ګروپونه چې هغه افغانستان کې ورانکاري فعالیتونه کوي، د هغوی تقویل لپاره دوی اوس هم قوي برنامې لري. دغه کډوال هم که تاسو پام وي، هغه کډوال دي چې پاکستان نه غوښتل چې د ډیورنډ کرښې نه دی پاتې راست، یعنی په دې کې ډېر داسې کډوال دي چې هغوی د پاکستان د دغو کړنو نه او د پاکستان د دغو اعمالو نه پتنګ شوي دي او د هغوی دغسې برخور نه پتنګ شوي دي او د هغوی هدف دا ده چې بالاخره داسې د امن چې ته لاړ شي چې هغوی د پاکستان د اهدافو ښکار نه شي. موږ مطمئن یو چې او برنامې چې موجودې دي تر رهنمو لاندې به کوشش به همدې وي چې موږ دغه ځوان ته چې پاکستان ورته د انتحار واسکه پوره اغوندي، پاکستان ورته ټوپک ورکوي، موږ دغه ځوان ته د قلم ورکو، موږ دغه ځوان ته د سولې پیغام ورکو او موږ په دې مطمئن یو چې انشاءالله په ټول توان به کوشش وکړو چې دلته دغه دوستان چې دې قطر راغلي دي، چې خپله خاوره د خپل کور ته راغلي دي، په دغسې یو پروګرامونو باندې چې هغوی د دې ځوانانو د دې جګړې څخه د ثبات خارول کوشش وکړو، زه په دې مطمئن یم چې کوم داسې خاصه ستونزه نه.
دا افغانستان دا سرحدونو قوایلو دا چارو له وزیر ډاکټر محمد اکرم خپلواک سره مو دا ساده رادیو مرکه اوریدا چې دا وزیرستان دا کډوالو پاړه غږی دی چې په وزیرستان کې دا پاکستانی پوز د ورستو عملیاتو لکه د افغانستان سین ولایتونو ته کړه شوې دي. تاسو مو کاګلا ساده رادیو نومري په کونړ کې امنیتي چارواکي وایي چې د خزینه پولیسو کمی سره مخ دي او همدې کمی په وجه په اکثرو ځایونو کې نشي کولای چې خپل عملیات او یا هم تالاشيګانې په سمه توګه ترسره او د جرمونو او جنایاتو مخه ونیسي. په دې اړه نور حال له روحلان ودی ناورو.
په کونړ کې امنیتي مسولین وایي د خزینه پولیسو د نشټوالي په وجه د تالاشیو په وخت کې ډېرو ستونزو سره مخ دي او نشي کولای د تورنو ښځو د نیونې او تالاشیو په برخه کې په ډاډه زړه اقدام وکړي. د کونړ امنی قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سیدخیل په یو ځانګړي مرکه کې ازادي راډیو ته وویل دوی په امنی قومندانۍ کې د خزینه افسرانو او پولیسو لپاره ځانګړي بستونه لري. څو ځله یې اعلانونه وکړل چې که چیرته ښځې غواړي چې په پولیسو کې دنده ترسره کړي نو ښه امکانات ورته په نظر کې نیول شوي، خو تر اوسه هیڅ یوې زنانه هم ورته مراجعه نه ده کړې. سره له دې چې موږ په دې ولایت کې د نجونو لیسې لرو، موږ ډېرې هڅې وکړې چې ښځینه پولیسي پیدا کړو، خو تر اوسه په دې کار نه یو بریالي شوي. قومندان وایي په ټوله قومندانۍ کې دوه ښځینه پولیسي لري چې هغوی هر ځای ته ځان نشي رسولی، نو د خزینه پولیسو د کمی په وجه دوی ډېرو ستونزو سره مخ دي. هغه وایي د جرمونو د کچې د راټیټولو او د خزینه مجرمینو د پیژندلو او نیولو لپاره د خزینه پولیسو شتون ډېر مهم او اړین دی. په کونړ کې د ښځو چارو رئیسه میرمن نسیمه شفیق سادات وایي لکه څنګه چې په ټولنه کې خزینه ښوونکي او ډاکټرې ته اړتیا ده، همداسې خزینه پولیسو ته هم زیات ضرورت دی او باید چې خزی په هیواد کې د امنیتی ستونزو کمولو او د خزینه مجرمینو په پیژندلو کې خپل ایمانی او افغانی دنده ترسره او د پولیسو پولیکو کې ځانونه داخل کړي.
ژوند تعلیم ته ضرورت خاص دی، خزینه طبیبان ته څومره ضرورت در په ټولنه کې موږ تاسو هم درس خزینه پولیس هم د ټولنې یو ډیر مهم او اساسي جز دی، ځکه موږ تاسو فعلاً افغانستان مخ په پرمختګ دی نو ځینې مشکلات امنیتي موږ پکې لرو. د په خاطر باندې دغه مشکلات مثلا حالو فصل شي مونږ باید خزینه پولیس او خزینه کارمندان اول رو تشو د غمنتی مسئله پیدا شي دوی په واسطه حالو فصل شي.
هغه ول په کوم ټولنو کې چې خزینه پولیسي نوي هلته د خلکو د کورونو او د مشکوکو خزو د تلاشي پلار کې ډېر ستونزې موجود وي او افغانستان کې نارینه پولیس نشي کولای چې خزي تلاشي کړي.
د کارون د چار صابون په خاطر باندې او د هغه ستونزې چې د خزینه ورخوا د امنیتي حالات کو پیدا کیږي چې یو خزینه باید لاش یو کوټه لشي کې یو مثلا یو خور چې مثلا مشکوک دی د غیدې تلاشي لپاره کچیر مثلا یو نارینه افسر مثلا یو خور تلاشي کوي د بل ستونزه پیدا کیږي موږ پټولنه کې نو کچیر یو خزینه خوري یو خور چې خزینه پولیس یې نو د تلاشي کې ان شاء الله سم مشکل باندې مسله به حل فصل شي او اشتباه هم رفکی.
ساده توا یو شمیر کورنۍ ویره لري چې خويندې لورګانې او میرمنې به د نارینه پولیسو سره یو ځای په دفتر کې دنده ترسره کوي او هلته به ستر او پردې ته کوم پام نه کیږي نو ځکه ښځو ته په پولیسو کې د دندې ترسره کولو اجازه نه ورکوي.
صنعتي ټولنه کې ژوند کوو اکثره زموږ تاسو مشران ډېره پته کوي چې مثلا څنګه ښځه پولیسه شي او ښځه افسره شي څنګه ښځه باید قوماندانۍ ته لاړ شي ورته کار وکړي. دا یو غلط ذهنیت دوی ته ورکړل شوی ده، دوی ته آګاهي ورکړل شوې چې همداسې یو ښځینه طبیب ته موږ ضرورت لرو، یو ښځینه افسر ته هم اشدې ضرورت لرو.
خو د کونړ امنی قوماندان بیا وایي چې د ښځینه پولیسو لپاره ځانګړي دفترونه په پام کې نیول شوي او په پوره پرده کې به له سړیو جدا خپل دندې ترسره کوي.
د قوماندانۍ مشخص کړي نه تا مدیریت های حقوق بشر ما را معاونی نشانه معاون دفتر ما را
په قوماندانۍ کې ورته د حقوق بشر مدیریتونه معاونیتونه زمونږ د دفتر معاونیت ځانګړی شوی دی او حتی د تروریزم خلاف مبارزې مدیریت او جنایي مدیریتونه کې ورته هم مشخص بستونه لرو. د دوی په خوخه د افغاني او اسلامي اصولو سره سم به ورته اسانتیاوي برابرېږي. مولوی عبدالرازق وای په هر ټولنه کې د خزینه پولیسو اړتیا ډیره تر سترګو کیږي چې دې سره د کورونو تلاشي او د مشکوکو خزو پیژندل اسانه کیږي او د اسلام مقدس دین د یو داسې عمل مخالفت نه کوي.
خزینه پولیس اهمیت په ټولنه کې د حد نه زیات په دې خاطر دی چې ځینې وخت کې پولیس او امنیتي ارګانونه دې ته اړ کیږي چې هغه لاړ شي او هغه وګوري چې د یو چا د کور تلاشي وي کې یو خور چې هغه د اشتباهي حالت کې یې په هغه باندې کومه پرده او صادري څه پرته یې د هغې تلاشي یا په داسې ځایونو کې چې هغه ننوځي د هغې تف و تلاش دا په کار ده چې خزینه پولیس یې د هغې دپاره موظف وي.
د یادونې وړ ده چې اوس مهال د کونړ په امنیه قوماندانۍ کې یوازې دوه خزینه پولیسې موجودې دي چې د کونړ په کچه د خزینه پولیسو شمیر په نشت حساب دی نو خلکو ته په کار دي چې حکومت سره د امنیت په نیونه کې پوره همکاري وکړي او کومې ښځې چې غواړي په پولیسو کې دنده ترسره کړي باید کورنۍ ورته د کار اجازه ورکړي.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکړي چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګول وخت در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا په کوم په لاسه واله یا په دالاس واله
وو باندې لرو موږ د حکومت څخه ښایښ لرو چې موږ د وبو باندې بس
لرو فکر چې محکمې له خوا
ازادي رادیو 2269 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
د لویدیځو هیوادونو پر هڅونه سربیره د افغانستان او په شمال کې د منځنۍ اسیا ګونډي هیوادونو ترمنځ اړیکې وس هم پرته لاغه اړیکو چې له پولیس او خوا د مخدره توکو د قاچاق لپاره کارول کیږي دومره خین نه دي. د یوریشیاویو د خبرونې یو ریپورت لمخې په منځنۍ اسیا کې د مخدره موادو په قاچاق کې لسلونکي اصلا د دولتي ادارو کارکونکي دي. په دې اړه نور جزئیات د ملالۍ بشیر په ریپورت کې اورو.
د پلی پر غاړه د افغانستان او منځنی آسیایي هیوادونو لکه د تاجکستان او ازبکستان ترمنځ د مخدره توکو د قاچاق ملاتړ او ژغورنه له دواړو خواوو دولتي کارکونکي او امنیتي ځواکونه کوي. د یورو ایشیا خبرونې د یو راپور ټکی خپره کړی دی چې د کریستیان بلور او سید رضا کاظمی لخوا لیکل شوی دی. یورو ایشیا لیکي چې راپور زیاتوي چې د طالبانو د سقوط وروسته د افغانستان او منځنی آسیایي هیوادونو ترمنځ د مخدره توکو قاچاق یو دوامدار اقتصادي پیوستون دی. دا یوازینی د پولیس شاه او خوا هغه اقتصادي فعالیت دی چې د ټولو اړوند دولتي او غیر دولتي کسانو لخوا ملاتړ کیږي. دغه راپور زیاتوي چې د مخدره توکو په قاچاق کې د دولتي چارواکو لاس درلودل هغه غربي پالیسیانو ته چې د مخدره توکو د قاچاق د لمنځه وړلو لپاره جوړ شوي دي ډیر زیان اړوي. په دې هڅو کې د غربي هیوادونو ملګري د منځنۍ آسیا دولتونه د مخدره توکو د قاچاق څخه ګټه پورته کوي. راپور زیاتوي چې د افغانستان او پخواني شوروي د منځنۍ آسیایي جمهوریتونو ترمنځ د امنیتي خطرونو په حق له مبالغه کیږي. دا مبالغه په ځانګړې توګه د مخدره توکو د قاچاق او سخت دریځو اسلام پالو ډلو ترمنځ د ارتباط درلودلو په حق لکیږي او اصلا په ټوله منځنۍ آسیا کې د مخدره توکو قاچاق د اقتصادي، ټولنیز، سیاسي او امنیتي چوکاټ یا جوړښت برخه ګرځېدلی دی. دا په دې معنا ده چې د قاچاق د کنټرول لپاره دولتي ادارې چې د بهرنیو هیوادونو لخوا روزل کیږي او مجهز کیږي په اصل کې د مخدره توکو د قاچاق ملاتړ کوي. پیاوړي دولتي او امنیتي شخصیتونه د دولتي اسانتیاو او جوړښتونو څخه په کار اخیستلو سره په فعاله توګه د مافیا د قوي مشرانو سره په قاچاق کې مرسته کوي. په منځنۍ آسیا کې د دولت تر سیوري لاندې د مخدره توکو قاچاق وړونکي یا دولتي چارواکي ډېر مخدره توکي خپل له یو ځای څخه بل ځای ته وړي. په عین حال کې دولتي چارواکو د دغه قاچاق وړونکو د وړې کچې د سیالانو چې په خپلواکه توګه کار کوي پر نیولو خپله توجه متمرکزه کړې وي او ډېر ځلې دغه نیول شوي مخدره توکي د لمنځه وړلو پر ځای بیرته پلورل کیږي. ځینې وختونه د مخدره توکو د قاچاق په تور هغه سیاسي شخصیتونه او پخواني قومندانان نیول کیږي چې ډېر قوي شوي وي او د مرکزی قدرت لواک د دباندې وټلو هڅه کوي. خو له 1991 را پدې خوا تر اوسه په منځنۍ آسیا کې هیڅ لوی قاچاق وړونکی نه دی نیول شوی. که څه هم دا خبره د افغانستان د ټولو ګاونډي منځنۍ آسیایي هیوادونو په حق رښتیا ده، خو په ځانګړې توګه د تاجکستان په حق ډېره څرګنده ده. د یورو ایشیا ویو د خبرونې په وینا راپور زیاتوي که د تاجکستان دولت وغواړي هم نسي کولای چې د لوړې کچې قاچاق وړونکي ونیسي، ځکه چې د دې کار په عکس العمل کې ناامني او خونړۍ نښتې رامنځته کېدای سي. د یورو ایشیا ویو خبرونه د یو څېړونکي هیلري ایوانز لخوا لیکي: زه دې نتیجې ته رسېدلی یم چې د مخدره توکو د ګټو پرته به د تاجکستان دولت یو ناکامه دولت وي چې په سیمه کې به د هیڅ چا په ګټه نه وي. یو غربي دولتي چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل سوی ویلي وو چې په تاجکستان کې د مخدره توکو پر خلاف هڅې یوه ټوکه ده. غرب دا خبره منلې ده چې مخدره توکي د افغانستان د شمالي پولې د امنیت بیه ده.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
دوستانو خبرتیا مو د آشنا رادیو اوریده، خو تاسو د ازادې رادیو توس خو کې د اوکرين حکومتي ځواکونو د دې هواد په ختیځو سیمو کې د روسیې د پلوی بیلتون غوښتونکو پر ضد پوځي عملیات جاری ساتلي. دا په داسې حال کې ده چې د اوکرين ولسمشر د پوځي عملیاتو خبر ورکړی دی. په دې اړه له فرشتي جلال زین نور تفصیل اورو.
د اوکرين د دفاع وزارت په ویلامه کې ویلي چې ځواکونه یې 15 لارې موټر چې ترورستان پکې سپارول منځوړي دي. اعلامیه زیاتوي چې بلتون غوښتونکو ملیشو په تیرو 24 ساعتو کې د حکومتي ځواکو پر پوستو لږ تر لږه 14 راکټي حمله کړې، خو د تلفاتو په اړه څه نه دی ویل شوي. د اوکرين، فرانسې، جرمني او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په برلین کې سره وکتل او موافقه وکړه چې دوهم اوربند باید وشي او په راتلونکو دوه ورځو کې مذاکرې پیل شي. د اوربند څارنې مسؤلیت د اروپا د امنیت او همکاري شورا ته سپارل شوې ده. دوی ویلي چې تشدد باید له ټولو خواو بند شي، اسیران خوشي سي او له روسیې سره د اوکرين سرحدي سیمې باید بیرته د حکومت تر کنټرول لاندې شي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر په برلین کې دا کتنه موثره بللي او ویلي دي چې ټول ګډون کوونکي خپل مسؤلیتونه ته متوجه شوي دي. د فرانسې جمهور رئیس فرانسوا اولاند او د جرمني صدر اعظم انګیلا میرکل نن د روسیې پر ولسمشر ولادمیر پوتین ژغ کړی چې د اوربند پر شرایطو د خبرو لپاره نن یا سبا د لیدو زمینه برابره کړي. د فرانسې د ولسمشر دفتر په یو اعلامیه کې ویلي دوی له جمهور رئیس پوتین غوښتنه کړې چې د بیلتون غوښتونکو په ارتباط مداخله وکړي څو هغوی مذاکرو ته حاضر شي او بالاخره له اوکراینی چارواکو سره تفاهم ته ورسیږي. په عین حال کې له کرملین یوه خبره سوې اعلامیه وایي چې جمهور رئیس پوتین په سیمه کې د ملکي تلفاتو د زیاتېدو او په روسیه کې د اوکراینی کډوالو زیاتېدو ته شدید اندېښنه لري. نن د اوکراین ولسمشر پیترو پوروشینکو د دغه هیواد د دفاع نوی وزیر او د پوځ لوی درستیز معرفي کړل.
اینسکوی آرمی پتریبن نوی کماندوچ
پروشینکو ویل موږ باید د خپلو وسلوالو ځواکو اراده او مسلکیتوب ډیر پیاوړی کړو. ما پریکړه کړې چې د دفاع نوی وزیر وټاکل سي او د پوځ لوی درستیز هم وټاکم او پارلمان ته یې د تایید لپاره ورمعرفي کړم. د اوکراین نوی ولسمشر د دې ترڅنګ یو شمېر نور لوړتبه مامورین هم مقرر کړي دي او د دغو کسانو د معرفي پر وخت شمنه وکړه چې د اوکراین پاوز بلغلو او اداري فساد څخه پاک کړي. د اوکراین پارلمان نن دغه نوی ټاکل سوی چارواکي تایید کړ.
دوستانو په همدې سره ورسیدو د سهار اتو بجو ته او بخیل لسنیمو بجو ته یو اربیا پام وکړئ د نړۍ افغانستان د مهمو خبرونو سره ټکو ته. دو امریکایی سناتورانو جان مکین او لینز